کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. دا زادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخم کې همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ولسمشر انتخاباتو د وروستۍ پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور درته لرو. د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ په لړ کې به مو په روزګان ولایت کې د جګړې د لومړۍ کرښې له حاله خبر کړو چې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان پکې ورځ په بندرونو تیروي. نو راپورونه هم لرو. تر هڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازوی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلی په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به 3600 ته راکم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه راووت. او د مصر له واکه لري شوی ولسمشر حسنی مبارک مړ شو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن په هند کې د خبرو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به 3600 ته راکم کړي. ترامپ نو ویل چې دا کار به دقیقا څه وخت وکړي. هغه هم درز ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره هڅې ډېرې ستایل شوې دي. ډونالد ترامپ نن دا خبرې په نوې ډیلي کې خبري اعلان ته کړې دي. د امریکا حکومت او وسلوال طالبان د تشدد د کمولو پریکړه عملي کوي او نن یې څلورمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي کده تشدد د کمولو پریکړه سم عملي سو د فبروري په 9مه به چې د راتلونکي شنبه ورځ د طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د سولې د موافقه لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبري پیلېږي چې په هغه کې به بیا د دایمي اوربند پر اعلان د امریکایي عسکرو د کمیدو او داسې نورو مهمو مسلو په اړه خبري کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشې سو. منظور پښتین په ډیر اسماعیل خان کې بندي وو. پر منظور پښتین د حکومت پر ضد بیانونه ورکولو د سیسې او د کرکې خپرولو تور لګیدلې وو. هغه د جنوري په 28مه نیول شوی وو او تقریبا یو میاشتې په زندان کې تیر کړ. منظور پښتین نن په ډیر اسماعیل خان کې خلکو ته وویل
مونږ نور نه غواړو چې خپل سرنوشت داسې
د یادونې وړ ده چې منظور پښتین په ضمانت خوشی سوی دی. د غور د ولایتي روغتون سرطبيب فضل حق فرجات نن ویلي چې یو وګړی چې تر شک لاندې و چې کورونا ویروس یې درلود له روغتونه وتښتید. د غور د ولایتي روغتون سرطبيب نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې مشکوک وګړی د ایران له قوم ښاره غور ته ورغلی و او د هغه کورنۍ له روغتونه په تېښته کې مرسته ورسره کړې ده. په فرا کې هم دوه وګړي تر شک لاندې دي چې کورونا ویروس به لري. خو د فرا د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شقایق نن ویلي چې دوی هیڅ مثبته پېښه لا نه ده ثبت کړې. د هلمند د والي ویان زاهد تل پر فیسبوک لیکلي چې ګړې پورستوي کې له هرات ورغلی وو او داسې ګمان کېده چې کرونا ویروس بلري او قرنټین شوی دی. په هرات کې پرون یو پېښه مثبته تایید شوه. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، مخورو او د مدني ټولنې ځینې غړو په ولسی غونډه کې په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې قانون ومني، ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي او د ټاکنو له پایلو سره د مخالفت پرېږدي. په خوست کې د ننۍ غونډې ګډونوال وویل چې د موازي حکومتونو جوړولو په اړه خبرې د افغانانو له هیلو سره په تضاد کې دي. په غونډه کې مدني فعال عبدالجبار جبارخیل وویل
مونږ نور نه غواړو چې خپل سرنوشت داسې چا په لاس کې ورکړو چې هغوی له مونږ ولسونه ډېر بده خاطره لرو. بنان هغه نماندان چې نن سبا کشمکش جوړوي او غواړي هېواد د بحران په طرف بوزي، د هغوی نه مو جدي غوښتنه ده چې قانون د ځان تطبیق کړي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د لانجې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف هم را مخکې سوي دي او د رپورټونو پر اساس هڅه کوي چې دغه مسأله حل کړي. د مصر له واکه لري شوی جمهور رئیس حسنی مبارک مړ سوی دی. د مصر دولتي تلویزیون نن دا خبر خپور کړ. مبارک د مرګ په وخت یو نوی کلنو له هغه دوه زامن پاتې دي. حسنی مبارک تقریبا درې لسیزې په مصر کې د جمهور رئیس پر چوکۍ پاتې سو. هغه په 2011 میلادي کال کې د ولسي اعتراضونو له امله واک پرېښود. متحده عربي اماراتو د کرونا ویروس ته مخنیوي لپاره ایران ته ټول پروازونه لغوه کړل. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی چې ډېر خلک د کرونا ویروس له امله مړه سوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن د هغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویل چې په وروستیو 3 ساعتونو کې د کرونا ویروس درې نوي پېښې هلته ثبت سوي دي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشری حقوقو پر کمیسون غږ وکړ چې د هغه بندیز په اړه چې تیر کال د ایران حکومت پر سولې مظاهره چانه ولګاوه او هغه یو ځپل جدي دریځ خپل کړی. تیر کال د نومبر په میاشت کې په تهران او د ایران په تر سولو زیاتو ښارونو کې خلک لار او کوڅو ته راووتل. هغوی په ابتدا کې د تیلو د نرخ د لوړېدو او اقتصادي کمزوري په ضد اعتراض پیل کړی و، خو کله چې یو شمېر ځوانو مظاهره چیانو د اسلامي جمهوري د رهبرانو له واکه لرې کېدو غوښتنه کوله او د هغوی پر ضد نارې پیل کړې، امنیتي ځواکونه ورغلل او هغوی یې وځپل. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې له هغې پیښې درې میاشتې تېرې سوې، خو د ایران چارواکو له رسمن دا نه ده اعلان کړي چې څومره کسان وژل سوي او نیول شوي وو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي لا هم وخت شته چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د اپیډمي یا وبا د خپرېدو خبرداری ورکړ سي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان د هغه هیوادونه دي چې په تازه د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د ثبت رپورټ ورکړی دی. دا وژونکی ویروس په دسمبر کې د چین له ووهان ښاره راولاړ سو او اوس تر کویت، ایټالیا او کاناډا رسیدلی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14.2، اسمان زایزای وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 24.8، اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23.8، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 11.3، اسمان وریز او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 20.1، اسمان وریز.
دوستانو، له ناجیه صفید خمو د هوا حالات واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف سها:
روان د کوم رامنځته سوی بحران څه دی د تو سره د مناسبه به دایي چې ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
په روزګان ولایت کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي چې د تاوتریخوالي اونۍ له پیلېدو سره ورځې له طالبانو سره په آرامه فضا کې په بانډارونو تېروي. یوه سرتیري ازادي راډیو ته وویل:
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به صرف سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم نور سره دغه رقم په تکلیف او د اوس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بانډارونو سره کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشې شو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي حامد کرزي له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف سهان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي کرزي او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غني څخه د لوړې مراسمو د ځنډېدو غوښتنه کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. اکرام الله اکرام
ل تیرو درې ورځو را پدې خو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشر انتخاباتو لامل د رامنځته شوي او لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزی د مطبوعاتو مسؤول محمد یوسف سها نن ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د ملي یووالي حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غنی کېدای شي چې صدر جمهور په توګه پاتې شي او اولویت مونږ د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ بوله. نو اوس هم روان د کوم رامنځته سوی بحران څه دی په کتو سره دا مناسبه به دایي چې ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غنی د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو د ځان غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غنی سره ناسته روانه ده او په وروستیو رامنځته شویو ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شوه.
د هغوی حامد کرزی او عبدالرب رسول سیف هڅې دا دي چې انتخاباتي لانجو ته د حل یوه لار وموندل شي، خو زموږ دریځ ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح ده چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیاتو رایو په ګټو د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی واوسي.
ډاکټر عبدالله عبدالله با رای بیشتر در واقع برنده انتخابات باشد.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر سه شنبې په ورځ ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
هخوا د سیاسي چارو کارپو داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول غوښتنې د یو هیواد د حاکمیت تر پوښتنې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. له ښاغلي مایار سره اکرم الله اکرم مرکه کړې په ګډه به یې وورو.
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې ده دا یو مهم مسله ده، د یو عنصر ده د یو مملکت د داخې چې د مملکت یو دولت د څلور عنصرونو نه یو د حاکمیت مسله ده چې دا له هواد په مرکزی حکومت باندې یو خلک پورې راپېری چې خپل تصمیم په خپل ونیسي. د ما په نظر کې چیرې د بهر نه داسې کومه نظر ورکول کیږي یا مداخله کیږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خو نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډلوای ټیم وای چې 13 ورځ د خغلی کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کی او په دې اوس وخت کې د سولې مسایل او تلمړیتوب ورکړ شي. ساسو په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرحه کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هوا داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقر حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړه تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د پرسنل پیژندل، ډېر ډېر آپشنونه دي. خو دا د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې راپلري شي. دوی کینی چې د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغې باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر دغه عنصرونه چې دي او دغه تغیرونه چې دي، دا دومره اوسني حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقاتې تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې شپږو آپشنونو کې په دې کې به یو عملي کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده. خپل موضوع کې به دا مسله
همدغه آپشنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب په قانوني لحاظ باندې څومره توجیه وړ دي؟
قانوني مسایل خو دي، خو اصلا قانون هم چې ده د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېره مونږه معیارو ته واړو، خو چې کله کمیسیون دیند احزاب او د ډلو طرف معرفي شوی ده او دا اعلان کوي، د کاغذ پر مخ اعلان کوي، دا یو قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي، په دې کې چې دا مشرانو پورې رابطه لري چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد یا مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د تاوتریخوالی د کمیدو اونۍ له پیل سره چې نن یې څلورمه ورځ د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د تاوتریخوالی د کمیدو او په ځینو سیمو کې د خال بریدونو راپورونه هم ورکړل سوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په روزګان ولایت کې د جګړې لمړۍ کرښې ته ورغلی او په خپل راپور کې وایي چې هلته افغان ځواکونه د دې اونۍ له پیل په آرامه فضا کې له وسلوالو طالبانو سره ګوري او حتی بنډارونه ورسره کوي. دا راپور به په ګټه سره وو.
ورزګان کې خلک او د جګړې د لومړۍ کرښې سرتېري وایي د تاوتریخوالي د ونې له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه سوي دي. دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ده. په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي له اونۍ له کمیدو څخه وړاندې به پولیس په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست وه او له مورچلو څخه به یې سرونه نسو پورته کولی، خو اوس ټول بغیر له مورچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي. ګلاب شاه رپی الله چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، ازادي راډیو ته وویل کله چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیل سوې نو وسلوالو طالبانو ورباندې هیڅ برید هم نه دی کړی. دوی وایي د روانې اونۍ له پیل څخه تر دا مهاله دی او نور ملګري ټوله ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناست وي او مخامخ خبرې ورسره کوي او مجلس ورسره کوي.
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به صرف سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم ور سره د غره کم په د کلیپ او د اوس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو. موږ د ډیر ش سره خوشاله دي، هم خوشاله چې موږ خوشاله چې دا ش زره ژوند سره وکړو. خیر سره کداس درته هم موږ به د دې سره شل وارم دي په ورځ کار غړې دلته چیرېږي ور چیرېږي موږ غړې سره وینو. بس موږ هغه دي چې بس دې یم وای ټاکونه کې موږ دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس دې بالا سره ګرځو بالا ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله
کم مشکلات نسره لو دین خوشاله دي د سولې ناری وي مژم خوشاله دي د سولې ناری وو اوس خو نو په خاموال دغه او دغه ټټونه مناته ویني چې د دې دلته مژ زړولې دي د ټکانو د لاسه به مژ په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برتره پوسټې ته راکلو وو چې دی اوس هیڅ مشکل نسته د ایم راځي دلته ګرځي مژم په تیرې رو مشکلات د پجه دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو.
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړۍ کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړي. هغه سیمه چې هر ورځ به د درنې جګړې شاهده وه په دغه سیمو کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنی دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د ارزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي یو. په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره مال میږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره مال میږي. هغه د ګرځې یعنی تقریبا 50 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سعودي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل سوې ده په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړې دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه ساحه ده د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع سوی دي د هغې شپې د شپې د 12 بجو سه بیا ټک نه دی سوی دلته د اوربند راهیسې و خبرې سره کوو بانډار سره کوو یو ځای سره کښېنو خبره نشته. پرون موږ شو سوي وو د نږدې مو سره ولیدل هلته سره مو وکتل لانج و ځای تور شوس دیم خبرې کولې ول نارې به سره وخو نږدې به نور ځو خو اجازه نه سره لرو نه دیم خوشاله چې ترته ګوره په خپلو ځایو کې ګرځي دیم دغه شیان لکه موږ چې د جنګ ستړي دیم دغه ستړي
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې یې په آرامۍ سره تېرې کړي دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل له کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل سوې ده نو په سیمه کې ټک او ټوک ورک سوی دی او دوی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکې لخوا و د دایمي سولې غږ وکړي.
اوس خو آرام دي ژوند، اوس خو ډېر آرام دي، اوس خو وسایي شکر دي. در مخه خو آرام نه و، در مخه خو وروره په ګر سره نه در تلای سو نه در کېدلی سو، نو مایال ده ځان نو ملک ده ځان نو شی ده ځان ټوله خو در ټوله دنیا خیر ده. سوله ولې نه کوي؟ خو مسلمانان وسایي دي. ولې په سوله باندې به یو سړی نه وي نه خوشحاله؟ یو سړی به نادار دي، په سوله باندې به ناراضي ورو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د ونې د کمېدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یوه واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. دوستانو، اوس په پاکستان ته ورسو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشې سو. د دې مسلې د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبري الله احمد شاه اعظم سره په سټوډیو کې دی. اعظم صاحب، خبرونه ته شارغلي. که بس کې دره تو چې پښتین څه ډول په کوم شرایطو څه وخت خوشې سو له جزئیات راکې.
منظور پښتین د کسنګ چې مخکیم تاسو راپور نه خبره کړی دی، د تیری جنوري میاشت پر 28 نیټه په پېښور کې ونیول سو او پر د باندې بیلابیل تورونه حکومت پوری کړی و. اصلا مهم تورونه دا و چې د کرکه خوروي، د پاکستان د ریاست پر ضد باندې د شعارونه ورکوي او د پاکستان اساسي قانون هغه نه مني، دغه څخه مخ اړوي او بل په ټولنه کې د یو ډول افراط تفری یا انتشار پیدا کوي. نو په دغه تورن باندې نیول سوی وو او د ډیر اسماعیل خان زندان ته یوړل سو، ځکه چې دغه ځای پولیسو پر ده باندې دغه عریضه کړې وه. نو د په زندان کې څه کم یوه میاشت تېره کړله. دوی په څه شرایط باندې ایله سوی نه دی، ځکه چې پولیسو پر ده کم تورونه پوری کړي وه. د ده وکیلانو په درو محکمو کې هغه ضمانتونه ورکړله، یعنی د ټانک محکمه وه، په هاډیپور بله محکمه وه او یو ډیر اسماعیل خان. په دغو درو شهرونو کې دا درې محکمو ټولو پر ده باندې هغه تورونه چې پر ده باندې پولیس پورې کړي وه هغه ثابت نه کړای سوای. نو بیا وویل چې دی باید په ضمانت باندې خوش کړل سي. نو وزداري دی خوش سو.
بله، د تر خوش کېدو وروسته چې خامخا به د پلویانو د هرکلی سره مخ سوی، د څه توضیحات ورکړي دي؟ د چې کوم خبرې کړي دي، څه مهم ټکي پکې دي؟ نه دریزې وسته دی
د ده خوش کېدو تقریبا یو 2-3 ساعته وړاندې، لا کله چې محکمې نن اخیری پریکړه واورول چې دی باید خوش سي. نو سلګونه پلویان د ډیر اسماعیل خان زندان مخې ته ورغلي وه. چې کله دی راوتی نو ګلونه د ګلونه هارونه په غاړه کې ورواچول او ګلونه پر پاشل، دغه وروسته د بیا دوی ته وینام وکړله. نو د خپل وینا کې مهم ټکی هم دا و چې دی به د خپلو غشتنو څخه نه په شا کیږي. یعنی د ده په وینا دا ویل چې دی به د هر بې ګناه وژل سوي کس تپوس یا پوښتنه کوي او بل د دې چې کومې غشتنې دي چې باید د محکمې پرته خلک ونه وژل سي، د ټولنې د وګړو سره باید ښه چلند وکړل سي او کوم ماینونه چالته شخصي وي دغه باید وکړل سي او کم چې په زور باندې د پاکستان پوځ تو په تورن ډول چې دوی د خلک پورته کوي او بیا یې وژني بیا تښتي، دی وایي د دې غوښتنو سره دوی هیڅکله نه په شا کیږي. او د دا دومه وینا ده چې ده وکړله، یوارې ماپښین وینا وکړله، بیا مازګر و نورو پلویان ته وینا وکړله. د دا ویل دي چې په زندان کې هم له ده سره د مذاکرات وړاندیز وسو، خلک ورته راغله چې زموږ سره مذاکرات وکړه، خبرې اترې وکړه، خو ده جواب ورکوي چې نه، زه مذاکرات نه کوم، زما هماغه غوښتنې دي او چې در څو پر زه د زندان سره نه یم خوش سوی، زه خپل ملګرو ته نه یم ورغلی، زه تاسو ته جواب نه درکوم.
بله، او یو بله وروستۍ پوښتنه چې په لنډ کې جواب راکوي، د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکښ مشران هم نیول سوي دي، د هغو د خوش کېدو په اړه څه تازه ویل سوي دي؟ که
نه، د هغو د خوش کېدو په اړه ځینې خوش سوي دي. د ده سره چې نیول سوي وه لکه عالمزیب مسعود، ډېر تکړه فعال دی د دوی د غورځنګ، هغه دغه ورکو کسانو په اړه ډېر معلومات راټول کړي وه، سلګونو کسانو سره مرکې کړي وې، هغه تر ده دوې ورځې وړاندې خوشې کړل سو. او د دې د پښت خوش کړو خو ځین نور کسان علاوه سم په زندان کې دي. یعنی په تیر دوه کال موده کې چې کله دا غورځنګ پیل شوی دی د دوی غړي نیول کیږي میاشت دوه درې میاشتې ځینې شپږ میاشتې بندیان بیا وروسته ایلاسي. نو دا لړۍ روانه ده. وسم یو شمېر غړي په زندان کې دي او د هغه قضیه په محکمه کې تر څار لاندې دي. نو دا وګورو چې بیا وروسته دي څنګه
خوشحالي. ډېره زیاته مننه کوم احمد شاه ازمی د ازادي رادیو د مشال څنګه خبره کولو ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
دوستانو بیرته راګرځو افغانستان ته. د هرات ولایت ورزو د هرات والی د دغه ولایت ښاروالۍ او د ترانسپورت او پوهنې ریاستونو ته د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي په هدف د جدي اقداماتو امر کړی دی. په دې اړه تفصیل به د خان محمد سین په راپور کې وو.
په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د مثبت پیښې لتایدېدو او پکې د استراری حالت اعلانېدو یو ورځ وروسته سیمه ییز چارواکي وایي چې تالارونه، کافی خانې، حمامونه او د زده کړو مرکزونه تړلې دي. په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د مثبت پیښې لتایدېدو وروسته د هراتیانو اندېښنې ډېرې شوې دي. اوس دغه ښار لږ څه چپ دی. ډېری خلک چې پکې لیدل کېږي ماسک او دستانې کارولې دي. په ټوله کې د دغه ښار په عمومي ساحو کې ورځني فعالیتونه کم شوي دي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی په دې اړه په یوې خبري ناسته کې وویل
جلسه اداری ولایت خواسته شده
د ولایت اداری ناسته غوښتل شوې. ټول برخو ته لازمي سپارښتنې شوې. حمامونه، د لامبو ځایونه، قیلون خانې، د ودونو ځایونه او راغونډېدل بند شوي دي.
افغان دولت دو ورځې مخکې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایی او ځمکنۍ لارې وتړلې خو اوس یې ځمکنۍ پوله پرانیسته. د هرات د کډوالو اداره وایي هر ورځ له ایران نه شاوخوا 2000 افغانان هرات ته راستنیږي. خو د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ځمکنۍ پولې پر خلاصېدو اندېښنه ښیي.
مرز از نظر ساعت ها مقابل نگرانی
د عامه روغتیا له نظره د اندېښنې وړ ده. هر څوک چې له ایران نه راځي ممکن نښېونه لري او موږ د تبې د معلومولو او چک په ذریعه نشو موندلی. طبعا د اندېښنې ځای دی.
رسمي شمیرې ښیي چې په هرات ولایت کې د کورونا د وایرس یوه مثبت او شپږ مشکوکې پیښې ثبتې شوې دي. کوم کسان چې د ایران د قم له ښاره راستانه شوي د انصار په کمپ کې قرنطین دي. د قم په ښار کې د کورونا په وایرس د اخته کېدو له امله څو کسان مړه شوي هم دي. قرنطین شوي کسان د امکاناتو پر نشتوالي انتقاد کوي. رحمدل او علي وایي
ډېر لس کسان دلته انصار کم ته راغلي وو. پنځه ورځې کېږي نه ډاکټر راغلی او نه راته چا رسېدنه کړې چې ستونزه مو څه ده. حمام نه لرو، له خیرونو کالیو سره راغلي وو. تر اوسه دغه شان ژوند کوو. موږ یې راوستي وو چې د کورونا له امله ناروغان یاست. نه ډاکټر راځي چې معاینه مو کړي. هېڅ شی ځانګړي نه دي. پنځه ورځې کېږي دلته پراته یو. که موږ ناروغي لرو ډاکټر دې راشي چې ستونزه مو روښانه شي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د هرات ښار تش ښکاري او اوسېدونکي له حکومت غواړي چې د اسلام قلعه په پوله کې دی د هغو کسانو ارزونه جدي کړي چې له ایران نه راستنیږي سو د دغې ناروغۍ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم بیا یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې له پاکستان سره د دې هیواد پر خاوره د فعالیت کوونکو تروریستانو پر ضد کار کوي. ترامپ هم درز ویل چې هندوستان بل امریکا څخه د 3 میلیارد ډالر په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیری. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هندوستان ته پر دوه ورځنی سفر تللی او نن یې د سفر دوهمه او اخري ورځ ده. د نن په نوې ډیلی کې د هندوستان له صدر اعظم نارندر مودي سره په ګډه خبري غونډه کې خبریالانو ته ویل چې هندوستان به له امریکا څخه د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیری. د همداراز ویل چې هیواد یې له پاکستان سره د دې هیواد پر خاوره د فعالیت کوونکو تروریستانو پر ضد کار کوي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه
In our discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our
ما او صدر اعظم نارندر مودی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې زموږ دواړه هیوادونه ژمن دي چې خپل هیوادوال له اسلامي تروریزم څخه خوندي وساتو. په دې هڅه کې امریکا غواړي له پاکستان سره هم د هغو تروریستانو پر وړاندې کار وکړي چې د دې هیواد پر خاوره فعالیت کوي. ولسمشر ترامپ په خپلو خبرو کې د کواد نوښت یادونه هم وکړه چې امریکا، هندوستان، استرالیا او جاپان یې برخه دي. ده ویل چې د وزیرانو پر کچه د کواد په نوم غونډه د تروریزم، سایبري جرایمو، پر ضد پر مبارزه او پر سمندري امنیت تمرکز کوي. ترامپ نن د سه شنبې په ورځ هندوستان ته خپل سفر ډیر ګټور وباله او وی ویل چې دواړه هیوادونه به د دفاع په برخه کې له یو بل سره څنګ پر څنګ کار کوي. ترامپ ویل هندوستان توافق کړی چې له امریکا به د اپاچی او ام ایچ شپېته رومیو هلیکوپترو په ګډون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیري. ترامپ دا هم ویل چې له صدر اعظم نارندر مودی سره د ده د خبرو یوه مهمه برخه پر دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو متمرکزه ده او د دواړو لوریو ټیمونو پر یوه پراخه سوداګریزه موافقه کار کړی.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. دری مجله به سلطان محمد سرار درته وړاندې کړي.
فریبا جان تشکر از شما، مانده نباشید.